زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، 12:30 شوې. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان پیلېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د کابل امنی قومندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل دا پېښه د کارتنو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د رهنمای معاملات په یوه دفتر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وچول. افغان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته راغلي دي. دا هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلم روونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 5 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل چې دغې زلزلې 40 کورونه وران کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو په ویب پاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحدو ایالاتونو کې تېره اونۍ هره ورځ شاوخوا 15,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبتې شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتې دي. او ټاکل شوی چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده، او بل هم د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په کابل ښار کې تر 100 ډیر معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د معتادینو د درملنې ابن سینا روغتیایي مرکز مشر محمد ظاهر سلطانی وایي چې د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل له لومړۍ، دوهمې، اتمې او دولسمې ناحیې څخه 160 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل. د دونې وارد چې په مزار شریف کې 4 نور معتادین هم راټول او د معتادینو د درملنې په روغتي مرکز کې بستری شول. په هرات ولایت کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشې مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هرات قومندانۍ په ګډه د شرابو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8000 لیټره شراب او د شرابو جوړولو وسایل د پولیسو لاس ته ورغلل چې وروسته د شرابو جوړولو کارخانه ویجاړه شوه. د هرات امنی قومندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د دې کارخانه او شرابو په تور 2 نفر هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې 6 نفر د 2.5 کیلوګرامو نشئی مواد او د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړیو عملیاتو کې یو نفر چې غوښتل 14 کیلوګرامه چرس د موټر په وسیله قاچاق کړي، د موټر د تلاشي پر مهال ونیول شو. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویل چې د دوی پولیسو دوهم عملیات په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور وکړل شي. په نتیجه کې 55 کیلوګرامه چرس ونیول شول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشې موادو 2 قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول شول. لومړی عملیات له نشې موادو سره ځانګړو پولیسو په 14 ولایتونو کې وکړل شي. په نتیجه کې 10 قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول. د یادونې وړ ده چې له دوی سره تر شلو کیلوګرامو ډیر بیلابیل نشه یي مواد هم نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ویل چې دوهم عملیات د کابل ښار په څلورمه او اتمه ناحیه کې د دریو کورونو تلاشي و چې په نتیجه کې 1,403 نشه یي ګولۍ، درې اویا بوتله شراب او یو میل وسله هم نیول شوې ده.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلو ګرامه کیمیاوي نشي مواد نیول شوی دي.
د 1400 کال په لومړي او دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایي او 253 تورن کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
درې پیغلو انجونې وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي او اکثر بدوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلې وي چې څوک هغه هم نه ګوري.
له ارواپوهې زحل هاشمي سره په دې اړه مرکه لرو چې د اعتیاد له امله په ټولنه کې بایلله اعتبار څنګه بیرته لاسته راتلی شي.
زمونږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا معتاد نه حمایت کوي.
14 کلنه زهرا وایي چې لومړی پلار په نشه یي ګولیو معتاد کړم.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد شوم. بیا هغه وروسته ما درس خوشی که
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
پلارا و پلارا ما او بخا
زوی ولی جاری چه خبره ده؟
چه خبره ده چه ودی بخام؟
اوست خبرونی لومنی مطلب ترازو. په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلو ګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول شوی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 2000 کیلو ګرامه نشئی موادو له جملې څخه 2000 کیلو ګرامه یې کیمیاوي نشئی مواد دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د کیمیاوي نشئی موادو ډیری قضیې په نشئی ګولیو او شیشې پورې اړه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 1400 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د 193 قضیو په تړاو 253 نفر نیول شوي او له دوی سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د نیول شوو نشئی موادو ډیره برخه کیمیاوي نشئی مواد دي، لکه هیروین، ښیښه، نشئی ګولۍ او مورفین. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې 388 کیلوګرامه هیروین، 244 کیلوګرامه مورفین، 1,350 کیلوګرامه ښیښه او 12 کیلو او 318 ګرامه نشئی ګولۍ له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولې دي.
د 1400
کال په لومړي او دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضیې او 253 تورن کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي. هغه مواد چې په دې دریو میاشتو کې ډیر نیول شوي او څیړل شوي صنعتي نشئی مواد دي، لکه ټابلیټ کا ګولۍ، ښیښه یا میتافیتامین دي.
دا 253 نفر چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي، ډیر شو یو غختل چې د افغانستان د هوایی ډګرونو لاري بهرنیو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې مرکز په خپل درې میاشتنی راپور کې د کیمیاوي نشئی موادو خبره په داسې حال کې راپورته کوي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم مخ پر ډیرېدو دی. په تېره بیا د ښیښې تولید ورځ په ورځ ډیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازی سیزار گیتس وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې کیمیاوي نشه یي مواد تر بل هر کال ډېر شوي دي.
For the past decade Afghanistan has accounted for an
estimated ډاکټر لمخې په 13 لسیزه کې افغانستان د ټولي نړۍ په سلو کې 15 تریاک تولید کړی دی. د غډول په افغانستان کې د خېخي جوړول هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په 2008 میلادي کال کې 4 ګرامه خېخه ونیول شو، خو په 2010 کال کې دا اندازه 1.18 کیلوګرام ته ورسیده.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو څېړنه ښیي چې د نشه یي بوټو ځای په چټکۍ سره کیمیاوي نشه یي مواد نیسي. اندا چې په خوا کې مخزو په دودیز ډول تاریاک د درد لپاره استعمالول، اوس هغوی په خیخه یا هیروینو معتادي شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوي دي. اوس په دې اړه راپور درو چې طبي ډاکټران وایي کورنۍ د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ تبعیض او توپیری چلند کوي. ډاکټران زیاتوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه وو لخوا په نشه یي موادو اخته سوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره د کورنیو چلند توپیری او غیر عادلانه دی. آن دا چې له ځینو ښځینه معتادینو سره د زندانیانو په ډول چلند کیږي. ارواپوهان وایي چې کورنۍ باید د خپلو معتادو ښځینه غړو د درملنې تر څنګ هغوی ته په رواني او اجتماعي برخه کې هم مشورې ورکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له هرو 15 ښځو څخه یوازې یوی د نشې پرېښودلو صحیح امکانات په واک کې لري، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو د ورتګ شمیرې تر دې هم ټیټې دي. د دې ترڅنګ چې د معتادینو لپاره د درملنې مرکزونه لږ دي، په کورنۍ کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند هم د دې سبب شوی چې ښځینه معتادینو ته په روغتیایي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه ورنه کړل شي او له هغوی سره د یو زنداني په شان چلند وشي. د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې اجتماعي کارکوونکي مرسل یزدان پرستوایی که څه هم ډیری ښځې د نارینه وو لخوا په نشه یي مواد اخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
اگر ما به از بود اجتماعیش در نظر بگیریم اینقدر که
د دې موضوع ټولنیز اړخ ته پام وکړو، ښځینه معتادینو ته په کورنیو کې دومره په سپکه سترګه کتل کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي چې له نارینه او معتادینو سره هغومره زور زیاتی نه کیږي. د نارینه په شان د ښځینه معتادینو چندان ملاتړ نه کیږي. که د کورنۍ ارزښت ته پام وکړو، یوه میرمن په کور کې ډېر مهم رول لري. که یوه ښځه معتاده شي، د کورنۍ نظام ډېر ژر ګډوډ کېدلی شي،
فروپاشي نظام خانواده شود.
د طبي څېړنو له مخې د معتادو میندو ماشومان هم له موره معتاد پیدا کیږي. نو د دې په خاطر چې کورنۍ د معتادینو لپاره په یوه وړه ټولنه تبدیله نه شي، ډاکټران د نارینه وو په پرتله په کورونو کې د ښځو درملنه او پالنه ضروري ګڼي. ډاکټره قندیګوله الیکوزی چې د معتادینو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې کار کوي وایي چې په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې تبعیض او توپیری چلند د دې سبب شوی چې له ځینو ښځو سره د یوه زندانی په ډول چلند وشي.
داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پیژني. درې پیغلې نجونې وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی ځینې محفلونو کې هغې ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ لکه غم خادي شوله، او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې هیڅوک هغه هم نه ګوري، ځکه چې دا یوه سټیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوجري استئ.
په کورونو کې د معتادو ښځو د درملنې بهیر ښودلي، هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، په کورونو کې درملنې هم ګټوره او مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. دغه ډول ښځې چې کله بیرته په نشو اخته کیږي، تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډیروي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ارواپوه مرسل احمدی وایي چې تر درملنې وروسته د ښځو لپاره د چاپیریال چمتو کول د هغوی تر درملنې ډیر مهم کار دی، ځکه چې درملنه تر ډیره حده د انسان له ذهن او روان سره اړه لري.
لکه څنګه چې موږ له ناروغ سره مرسته کوو چې پر خپلو پښو ودرېږي او له روحي پلوه یې وضعیت ښه شي، باید دغسې د معتاد له کورنۍ سره هم غونډې وشي چې هغوی له هغه معتاد سره د چلند کولو لارې چارې زده کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي. باید پر معتادینو باور وکړل شي. د معتادینو تر درک کولو وروسته د هغوی له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
په کورنیو کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې د بحث وړ ګرځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښځې د نشو له امله له کورونو څخه شړل کیږي او له ناچارۍ شپه او ورځ له نارینهو سره تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیري چلند کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د اتحاد درملنې ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار او موقف بیرته ترلاسه کولای شي، خو دا د معتاد په چلند پورې اړه لري چې د پخواني چلند پر ځای څه ډول چلند غوره کوي. دا چې یو معتاد په ټولنه کې بایللی اعتبار څنګه او په څومره وخت کې بیرته ترلاسه کولای شي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهي زحل هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې اعتیاد په ټولنه کې د یو چا اعتبار ته څومره زیان رسوي.
یو شخص چې کله معتاد سي نو دوی ته فامیل حمایت هم نه وي، فامیل هم په بد سترګه ګوري، نو داسې کله فامیل هم دوی نه لري سي، دوی جامې نه لري کیږي او خپل موقف وظیفه کې ټول ورته په بد سترګه ګوري، نو دوی خپله وظیفه هم ترکوي. دوی کوشش کوي سي معتادینو سره یو ځای سي، خپل فامیل او جامې نه لري کیږي.
د دې لپاره چې معتادین په ټولنه کې خپل پخواني اعتبار ترلاسه کړي، په کوم شرایط پورې تړلی دی دا وضعیت؟
اول خو دوی باید خپل قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد اعتیاد ترکي. دوی چې کله اعتیاد ترکوي باید کورنۍ حمایت وي، جامع هم دوی ومني، او بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کولی سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې معتاد و، بیرته دا ښه سوی او بل تداوي خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې چې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري.
شخص موقف ترلاسه کړي څومره ګټوره ده، څومره مهمه ده په دې وخت کې؟
د معتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده. که هغه ونه غواړي سي احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولای سي هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
څه ډول هڅه وکړي ستاسو په نظر؟
باید حمایتي ګروپونه سي دي هغه کې اشتراک وکړي، او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید موږ مواد واخلو، هغې ځایونو نه باید لرې سي، او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي جامعه کې.
کوم ډول معتادین کولای شي چې خپل پخواني اجتماعي موقف زر ترلاسه کړي؟
هغه معتادین چې خپل تصمیم لري، یو هدف لري، غواړي سي احتیاط ترکي، خپل هدف ته ځان ورسوي، که هغه هدف کورني مشکلات، اقتصادي مشکلات، یا د معتاد غواړي سي بیرته درس ووایي، پانتوني کې مسلې غواړي سي بیرته خپل هغه درس ته ادامه ورکړي، نو دا معتادین زر کېدلی سي خپل موقف بیرته ترلاسه راوړي.
د معتاد خپل اراده او تصمیم پورې اړه لري که دوی نه حمایت هم وشي؟
طبعا دا شیان هم دي چې باید فامیل حمایت هم ورسره، بل دوستان هم ورسره حمایت وي، که جامعه کې هم په حقارت باندې ورته ونه کتل سي، بیرته باید پوسي سي دا تداوي سوی د معتاد غږ پیونه سي، نو دا ټول شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا داسې وضعیت هم راتلی شي چې یو معتاد په ټولنه کې د پخوا په شکل بې اعتباره پاتې شي، خو د دې تر څنګ بیرته نشې ته مخه کړي؟
بله، که دوی حمایتي ګروپونه تعقیب نه کړي، فالو اپ نه سي، تداوي تکمیل نه سي، بیرته ریلپس ورکوي، یا د کورنۍ حمایت نه وي ورسره، او جامعه هم بیا د حقارت په سترګه ورته وګوري، کیدلی سي چې دوی بیرته خپل هغه اعتماد له لاسه ورکړي جامعه کې.
موږ ځینې معتادین سره مرکه کړې دي، هغوی وایي چې کله چې موږ روغ شوي یو او کله چې کور ته تللي یو موږ باندې اعتماد نه ده شوی، او په اجتماع کې موږ چې کله غواړو خپل اعتماد ترلاسه کو بیا خلق مونږ ته قدرت سترګ ګوري. نو ستاسو په نظر آیا دغه فکتورونه د دې سبب نه کیږي چې بیرته یو معتاد کس بیا نشي ته مخه کې یو پخوانی اعتبار هم ترلاسه نه کړي؟
هو بلې، دا شیان ستاسو دي. خو زموږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا معتاد نه حمایت کوي. خدا باید دوی ته ووایي چې دا یو مریضي ده، یو تکلیف ده. کله چې دوی تداوي سي بیرته کېدلی سي چې خپل موقف ترلاسه کړي، بیرته هغه اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عامه پوهاوی باید زیات سي خلکو منځ کې. چې دا اکثره زموږ اجتماعي کارمندان د ساحه کې وایي خلکو ته،
یو معتاد څه کله جوړیږي او د دې هڅه کوي چې خپل اجتماعي موقف ترلاسه کړي، خو بیا هم نشي د دازي. دلیل په څه کې ده ستاسو په نظر؟
دلیل خو یو دا ده چې شاید خپله قاطع تصمیم ونه لري، کیدای سي چې بیا ریلاپس ورکړي. دا خو یو مزمنه ناروغي ده. بل چې دا معتاد مثلا وظیفه ونه لري، کورنۍ حمایت ونه لري، اجتماع کې په قرارات ورته وکتل سي، وظیفه ورته څوک ور نه کړي لکه تاسو چې مخکې ویلې، نو دوی بیرته ریلاپس ورکوي او بیرته معتاد کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریئ چې په 12:30 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو اوسیدونکو 14 کلنه زهرا وایي چې دا یو خور او یو ورور یې خپل پلار په نشو اخته کړل. دا وایي چې اتکلنه او د خوندې په څلورم ټولګي کې زده کوونکې و چې په نشو اخته سو. بس له نشو سره سم خوندای ځینې پاتې سو. دا چې زهرا د نشې له عمله نور لسړ ول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
مونږ اول په ایران کې اوسېدو 3 کاله. پلار مې معتاد و، بیا هغوی مونږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې مونږ هم معتاد شو. مونږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چای دی، خو مونږ خوړل. تر یو کال یو نیم کال مونږ همدا استفاده کول په ایران کې. یو څوک و همدا، پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و، بیا ورور و هغه معتاد شوی و، بیا هغوی مونږ ته راوړل. نو په دې کې پلار هم اصل من دی، د دې لپاره چې هغه یو شی پلار مې خپل نه پېژني، مونږ ته ولې راکړه. او خپل معتاد و، مونږ یې معتاد کړو. اول مونږ چې په احتیاط نو اخیستې سوی مونږ درس وهل، اوس چې په احتیاط اخیستې سو بیا مونږ درس خوسي که. زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هماغه معتاد شوم. بیا هماغه وروسته ما درس خوشې که. زه شاید یو وکلنه وم، حتی کلنه و چې زه معتاد شوم د مواد مې استفاده کول. ما باندې خو ډېره بده اغېزه کړې. مکتب نه پاتې شو، هېڅ درس ته مو توجه نه وه، علاقه مو نه وه درس ته، فکر مو ذهن مو په ځای نه و چې مثلا درس ته مو علاقه وي چې لاړ شو درس ووایو یا مکتب ته لاړ شو. هېڅ دې ته علاقه نه وه چې مونږ درس ووایو. بد مې ایسېدل، هر شی زموږ بد ایسېدل. په هغه وخت کې زما احساس ډېر بد و. مثلا زما ګاونډي یا هغوی تلل مکتب ته، زه نه تلمه، زه داسې په نشي موادو اخیسته سوی یم. داسې مې چې کتل ډېره خفه کېدم. ویل مې ګوره، ټول مکتب ته ځي، ټول درس وایي، زه دغسې درس نه سم ویلی، مکتب ته نه سم تللی. دا ډېر بد احساس مې کو.
د نشئی موادو د کیفیت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله په وارخطایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړا زارو یو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. مور او پلار یې حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله ته څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
پلاره و پلاره ما او بخا
زوی ولی جاره چه خبره ده؟
چه خبره ده چه و ده بخام؟
زنور بودر نزگم
زوره چه زه طول قوم او کلی کلی پوز را پریکره طول تربرونه ده را پوری و خنده ول او سوائه نور می توبه ده
غیر ده پلاره بیده سی بد نگو تم صرف دکتر تا ورسوان
دروغ ما وایا داده چوم زلده چه دروغ را توایی نور مستا خبر از رت نل ویگی زور کی گزا
مور بابا اوس ما خبر نہ منی غیر دے تور تو اکھنا
خیر دی عبد اللہ پلارا اندازل معاف کا نوی نیچے زوی دی پپو کو کی درغڑی اوزار ادھر تک وی زما خاطر وکا
سما دا دازل بستا پ خاطر و بخم خو نہ پویگم چ دازل ولی داس پخیمانہ شوی
نند منزل پار جمعات تولاڑم اگو کسان راو شدلم چی زمال مخبه خبریم نشو کوله و هلی سب بودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی تو وردل جمعه تا بوتو نخلا کری دی زوز پا دی کلی که ستال لاس پور تا چاتا نشم کتلی
داسی ما وایا سریه زما ده زوی بلا ده پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسو کوم او تا این نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نوار که و دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشه پری خودل ایرادر اختیاوی نصابه دی لخیره دی ولسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلان سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره پری کور که اغا دی گتی وردی سره یوازی ته نن پری اختیاو آداو که چه نور با پودر نسکوه
موره غم مکوه دازل مکلک که ایراده دا تازی با میوی نی چه سنگ پودر پیدم در دیو روز تا باز مال اللہ سا بکلی که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر سے اجازه دا
او رازی رازی میرا وانی
اسلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا زوان می زوی دے دا کار لپار ایران تا تللو لاغی خوا پودری را گئی شپک کالکی گی چی پودرس کوی
اللہ سمر خزوان دے خو پودرو دا سی تک جیڑا وچ کڑی لکا وچ نل خالکا اوز دا وای چی تر نیت دی کڑی
نیت می دا دے جنور پودر بریدم او علاج می وگم
آکا زوی دی عادی ناروغی نلری علاج دیر وقت نیسی
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ ندی یوازی پودرس کوی
گورا کا نشه تر طول و لویا ناروغی ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وی او خاصه شفاخانه لري موږ دلته علاج نسو کولای
نو چې دلته علاج نکیږي چیرته بوزو
د ولایت شفاخانه ته بوزی
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرای نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانه ته راشو له مجبوریت پخره راغلو ټول ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلاره هلته مې بوزه کنه
وایه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وایې ته شلاسه ته مې دښمنی
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دی ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
هو بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوځي او زه ورته ګورم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.